پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او تاسو ته مشال ریډیو په دغه خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. په اړومبي د سیمې نړۍ د چارو نظام خبرو او د مجید بابر نه د دې وخت خبرو.
ستړي مشهډم به د مشال خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په ملک کې د ورکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو سیړلو ټولې ممکنې هڅې کوي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندې الوتکو د هغه هیواد د نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته په پاکستان کې د سیلابونو څخه اغیزمنو خلکو ټولونو سره د مرستې لپاره د ژوند ژغورونکو بشري توکو لیک پیل کړی دی. د برتانیې ملکه الیزبت پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په ملک کې د ورکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو سیړلو ټولې ممکنې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي نوموړی د سپتمبر پر 9 اسلام آباد هائی کورټ ته حاضر شو. هلته ورڅخه مشر قاضي اطهر من الله د ورکو کسانو په اړه یو شمیر سختې پوښتنې وکړې. شریف په ځواب کې عدالت ته ویلي چې دی خدای او ولس ته ځواب ورکوي او د لادرکه کسانو د مسلې په هواري کې به پوره هڅې کوي او په دې لړ کې پلمې نه جوړوي. وزیر اعظم عدالت ته وویل چې د ورکو کسانو قضیو سیړلو په اړه حکومتي کمیټه تر اوسه شپږ غونډې کړې دي او هوډ یې وخود چې د مئی په پای کې د جوړې شوې کمیټې ټولې چارې خپل ساري. عدالت دا اورېدنه پر داسې مهال کړې ده چې په کوټه کې د ورکو بلوڅانو کورنیو خپل احتجاج ختم کړی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لادرک بلوسانو خپلوانو د 500 ورځو روان احتجاجي پرلت پس له هغې ختم کړی چې د وفاقي وزیرانو یوې ډلې سره ملاقات وکړو. په دغه پلاوي کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارډ او سینیټر کامران مرتضی شامل وو. د لادرک کسانو د خپلوانو سره د ملاقات نه پس سینیټر کامران مرتضی مشال لیډیو ته وویل دا پرلت پس لاغی پیل شوی وو چې کله په زیارت سیمه کې د امنیتی سرتیرو لخوا د عملیاتو پر مهال 9 کسان وجل شوی وو. حکومت دا وکړی وا چې دغه کسان وسلوال وو او د پاکستان د پوځ د یو کرنل په تختونه وجنه کې ککړو. خو په دغه 9 وجل شو کسانو کې د 15 کسانو خپلوانو دا وکړی وا چې دوی د ډیره وخت راهیسې لادرکه وو او اوس یې د ترهګرۍ په توګه وجلی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندې الوتکو د هغه هیواد د نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته په پاکستان کې د سیلابونو څخه اغیزمنو خلکو ټولونو سره د مرستې لپاره د ژوند ژغورونکو بشري توکو لیک پیل کړی دی. د سپتمبر په 9 په پاکستان کې د امریکا سفارت په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په دغو توکو کې د نږدې 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د ژوند د بنیادي ملاتړ ضروري سامانونه شامل دي. بیان زیاتوي چې په سامانونو کې د خوړو د تیارولو او د سرپناه توکي هم دي، کوم چې د راتلونکو ورځو په اوږدو کې د هیواد شاوخوا هغو شلو ځایونو ته استول کیږي چې سیلاب ځپلی دي. د سپتمبر په 2 د امریکا د مرستو نړیوالې ادارې USAID د ناورین سره د مرستې د خبرګون یا ډاټ ډله هم ځای په ځای کړي چې د امریکایي حکومت د مرستو د هڅو مشري وکړي. د امریکایي پوځ هم د دوی ملاتړ کوي. تر اوسه پورې امریکا د 2023 میلادي کال د پاکستان د سیلاب ځپلو سره شاوخوا 1.5 میلیون ډالر مرستې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر انتونیو ګوتریش دا مهال په 2 ورځني سفر په پاکستان کې دی. داغه د سفر موخه په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره یووالی او د نړیوالو مرستو ترلاسه کول دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د سیلاب د تباهۍ نه رامنځته شو ځانونو پوره کولو او د 3.3 میلیونه اغیزمنو خلکو سره د مرستو لپاره نړیوال ملاتړ ته ضرورت لري. د خیبر دلی اوسیدونکو وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درې نغری او سنډیپال سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې کورونه دي خالی کړي، دکه چې هغوی هلته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو ضد دولتون عملیات کول غواړي. تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوس په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. خدای اوسیدونکو وایي چې له خوا شاه څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره زنګونه وهي. هغې ناقانونه ډلې د تیرا د اوسیدونکو د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د ولس نه د قلمګونو اخیستو خبره رد کړې وه. په دې اړه د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سلاکار بیرسټر محمد علي سیف نمو د حکومتي دریځ په اړه رابطه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. اورسته خبر دا چې د برتانیي ملکه الیت بیت پرون د ناروغي ورستو وفات شوې ده. د برتانیي نوې بادشاه چارلز با نن د خپل مور د وفات د ورستو قام ته وینا کوي. ملکه الیت بیت د برتانیي په تاریخ کې تر ټولو زیات تر او یو کال پورې پر تخت پاتې شوې ده. بوکینګم پیلس د سپتمبر پر اتمه د هغې د مړینې د اعلان پر وخت وویل چې هغه په سکاټلند کې په بلمورل کاسل کې د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوې ده. د غزای کې د هغې د ګرمیانو کور و. چارلز چې اوس به چارلز دریم نومیږي، هغه او میرمن کاملا یې تېره شپه په بلمول کې وو او نن به بوکینګم ماڼۍ ته ستنیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مجید بابر وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدل شي. په کوټه کې د لادرک بلوچستان خپلوانو د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر سره له ملاقات وروسته خپل احتجاجي پرلت سرته رسولې ده. د دغه مظاهره یو مشر ماما قدیر وای
دا راغلی دی اوس رانا ثناء الله یا دا کمیټي د ګټ به اختیار دی. اصل اختیارات دی هغه فوج دی، آی ایس آی دی.
په ډېر اسماعیل خان کې اوس هم په ډېرو سیمو کې سیلاب ځپلي له حکومتي مرستو بے برخې
تقریبا دلته داسې پسون آبادی ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادی وه تقریبا دغه ټوله ډیمیج شوې. فلحال د حکومت له طرفه هیڅ قسم تعاون نه ده شوی.
د خیبر ضلع د تیرا اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونه ورته یو ځل بیا د سیمې د پریښودو ویلي چې دوی ته د منلو وړ نه دي.
چونکه موږ خو درې څلور میاشتې وشوې چې تیرا ته تللي یو، نو اوس خو بیا داسې نه شو کولی چې اوس واپس موږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو.
اسی میں انہوں نے ہم راپور لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. اور دن کرا زم گڑم بے موضوع تا نند اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اثر من اللہ دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پر غوختے وو او دا هغه نه دا لادرک کسانو پاڑا باندے سخت پختنی کڑی دی. وزیر اعظم هوټ سرګن کړی دی چې هغه خپل ممکن کوشش کوي چې لا درکه کسان را پیدا کړي او خپل کورونه ته ورسي. په دغه اړه باندې مونږ په اسلام آباد کې د خبریال شاه خالد سره خبرې کړې دي. شاه خالد مونږ لا دغه معلومات راکړو.
نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د بے درک خلکو په کیس کې په اسلام آباد هائی کورټ کې پیښ شوی وو او د هغه وینا وه چې د دې مسلې د حل لپاره به هر قسم ګامونه چې کوم دي دا به مونږ چوتو. په دې نه بعد چیف جسټس په خپل ریمارکس کې ویلي وو چې په آئین باندې که عمل نشي کولای نو تاسو خپل ټول هر سره ټول کئ او کور ته لاړ شئ. دا عدالت تاسو ته دوه میاشتې ټینډر کوي. دوه میاشتو کې دا کم کسان چې بے درکه دي دا خپل کورونو ته واپس راولي. کله چې نن کیس شروع شو د اسلام آباد هائی کورټ چیف جسټس اتر مین الله سماعت وکړو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، وزیر داخلہ او اطلاعات او نور کم وزارت چې هغه طرف اسلام آباد کې پیښ شو، د چیف جسټس دا وینا وه چې د عدالت سره آئین دی او د آئین په توګه به هغه بیا فیصله کوي او تاسو چرته په خپل دغه کې ناکام شوی نو ستاسو خلاف هم کاروایی کېدای شي. وزیر اعظم دام وینا وه چې مونږه کمیټي جوړه کړله او د دې ز پخپله مشر یما او زب پخپله لاول هفته وار رپورت په عدالت کې پیش کوم، بیا با سوال سرزي بعد او بیا میاش بعد با رپورت پیش کوم. خدا په قصو باندې نه بلکې په حقایق به
بخنه غواړم. د کی اټرنی جنرال هم س بیان ورکو غم سو وینا وکړه عدالت تکنه.
کله چې وزیر اعظم د هائی کورټ نه واپس شو نو دا غینه بعد اټانی جنرال خپل وینا او د هغه دا ویلو چې د وزیر اعظم زمازي مداري لګولې دا او دا به مونږ کار کوو. لکه تا چې د وزیر اعظم زمداري لګول عدالت ته دا وینا و نو دا وز دما کار دی. او ته به مونږ لا لک ټایم راکې او تاسو به مونږ د شکایت موقع نه درکو. که مونږ دا زمداري مکمل نکړه نو زه به خپل راشم او عدالت ته به مخامخ شم او زه به وایم چې زه ناکام شوم. د دې نه بعد چیف جسټس هغه ته وینا وه که چېرته ته په خپل ذمه دارۍ کې پوره نه شوې نو ته بیا خپل دفتر پرېږده او ته کور ته لاړ شه. بیا چې کله وزیر قانونو هغه هم وینا وه چې زمونږ چونکې حکومت زمونږ سره نور ملګري هم دي نو دا مسله مونږ په هغو مخې ته هم ایښودې ده.
خبریال شاه خالد اوج له اسلام آباد له موږ معلومات را کول او په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لادرک بلوچستان خپلوانو خپل پرلت ختم کړی دی. د پرلت د برخوالو په وینا په زیارت کې د امنیتي سرتیرو لوري د عملیاتو پر مهال د دوی خپلوانو وجل شوي دي. څوک چې په ترهګرۍ کې ککړنو دوی د پرلت دغه ورستو ختم کړي. کله چې د کورونو چارو د وفاقي وزیر رانا ثناءالله په مشرۍ یو پلاوی د کوټې د دورې پر مهال د مظاهره چانو سره کتلی دي او دوی ته د دوی د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړی دی. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هغه لادرکه بلوچستانو خپلوانو د 500 ورځو د احتجاج وروسته خپل پرلت ختم کړی. چا چې د جولای په ورستي اونۍ کې دغه ورسته د کوټ په ریډ زون کې د احتجاج په توګه پیل کړی وو. کله چې په زیارت کې د امنیتي سرتیر لخوا د عملیات پر مهال نو وسلوال کسان وژل شوی وو. پر دې باندې حکومت ویلی وو چې دغه وسلوال د پاکستان د فوج د یو کرنل پر تشتونه او په وژنه کې تورن وو. لکن په یاد نو کسانو کې د پنځو کسانو خپلوانو وینا وا چې دوی د ډیره وخت راځي سي لاته کوي او اوس یې د ترګری په توګه وجلی کوم چې دوی لپاره د منولو وړ نه دي. په دې ترڅ کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د لاته کسانو په اړه پارلماني کمیټه خړو د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر رانا ثناءالله په مشرتابه کې 13 ورځې د کوټ دوره وکړه. یادی کمیټې نه هیواز د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د کابینه د غړو سره ولیدل، بلکې د پرلت وزایت تللی اول ته د پرلت و برخوال ته تسلی ورکړه چې پراتلونکي درې میاشت کې به حکومت د چلويشتو لادرکه بلوچستانو درک لګوي او رپورت به تیاروي. په دې ترڅ کې د لادرک کسانو په اړه د وفاقي حکومت د کمیټې و غړي سېنیټر کامران مرتضی اډوکیټ راته وویل
فاردي ټایم بینګ د ختم شو نو فری میاش د پاره چې نن ټایم و د کمیټې چې د نړیوال وینا دا وګ مو ستو میاش لا نو ولیک درې میاشتې و خو مګر دا د کې یو پازیټیو نتیجه چې نن درا یو لار جوړی شي نه هر څوک چې د ادارو په کسټډي کې دي دا خامخه پیښې شي بیا پیښې دي یو لار به د میکانیزم به جوړ کړي نه
دا یو لیست درکې
خپلوانو
لخوا یو ځل بیا ویل شوی دی چې د دې ستونزې اصل واکو اختیار چې د چا سره دی په کار دی چې د هغو سره خبرې وسی. د سپتمبر په 9 نیټه په کوټه کې د مشالیډو سره په خبرو کې د وایس فار بلوچ مسینګ پرسن یا د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وویل چې د دې خلمخه هم څو ځله دغه ډول کمیټیانې جوړې شوې وې لکن څه نتیجه نه دور کړې.
د وایس فار بلوچ مسینګ تنظیم د دې کمیټیان سره بالکل مایوس دي. دا رنګ کمیټیان ډیر وخت سره جوړې دي. نواز شریف سره 19 عمران پورې عمران سره پروش کال ملاقات هم وسو فیس ټو فیس هغه کمیټی جوڑ کرے نا امید سو اس دا راغلے دے اس رانا ثناء اللہ یا دا کمیٹی دا گرد بے اختیار دے اصل اختیارات دے اگا فوج دے آئی ایس آئی دے موج ویو کے اگا کمیٹی جوڑے یا ملاقات کئی تو اصل سالے آرمی چیف دے دا دے سا سوائے دا مسئلہ نسو کل کولے سے نا حل کیجی.
دا تڈیرے کار پوہان دا مرکزی حکومت لخوا دا لادرک کسانو پا او پارلماني کمیټه ته هر کله کړی دی. په دې ترڅ کې د بلوچستان خبريال سید علي شاه زیاتوي
دا زما په فکر سره ډیر غټ پیشرفت دی. که په بلوچستان کې یا پاکستان کې د ورکو خلکو مسله حل سي دا د حکومت لپاره دا ډیر غټ شي. یعنی دا کریډیټ به امر پاکستان مسلم لیگ نواز تور کو چې دوی دا ډیر چې کوم انساني مسله ده دا حل کله. دا په تاریخ کې اول وار وسو چې پر دومره زیات شمیر کې وفاقي وزیران او په خپل وزیراله بلوچستان میر کو سپیزنجو دې د ورکو بلوچستانو چې کم د فیملی ممبرز او د خاندان خلکو یا رشتہ دارانو دا غو سره خبري اترې وکي او دوی چې دا ډاډ ورکې دا یقیناني ورکله چې دا ورک خلک چې دی هغه به پیدا کیږي او نور خلک چې دی هغه به نور کیږي. نو زما په فکر سره دا ډیر غټ پیشرفت دی.
دلته خبره ده د ونی ورته چې د جولای د میاشتې په 13 نیټه د بلوچستان په زیارت کې د جین وسلوالو کسان لخوا د فوج کرنل لیک بیگ او دا هغه د کازوی عمر جاوید اغواسوی چې ورسته مړی په غرو کې مندل سی ویو. دغه پیش ذمہ داری د بلوچستان وسلوالي ډلې بی ال ال لخوا قبل سوی و د غروس د امنیتی سرتیرو لخوا په سیمه کې سخت عملیات سوی وو. په هغه کې د حکومت په وینا نو وسلوال کسان وژلي، څوک چې د کرنل لیک او داغه د اکا د زوی په تشتونه او په وژنه کې تورن وو. خو پر دې پیښه باندې د وژل سوو 5 بلوچستانو خپلوانو د حکومت د دریز په کلکه سره رد کړی او هغه وخت ویلی وو چې 15 کسان څه موده له مخه لا درک سوی دي او اوس یې حکومت بے ځایه په وسلوال کې ګماري او وژلی دي. که څه هم د دې وروسته د لا درک کسانو د خپلوانو د دغه دریز د جاج اخیستلو لپاره د بلوچستان حکومت یو عدالتي کمیشن وټاکي، لیکن د لا درک بلوچستانو خپلوان واغ ته حاضر سوی نه دي. بلې خوا ته د لا درک بلوچستانو د خپلوانو سره د لیدو له مخه په کوټه کې د لا درک کسانو په اړه د وفاقي حکومت د یادې کمیټې و غونډه وسوه. د کوم مشري چې وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارړ کوله، په غونډه کې د لا درک بلوچستانو سره د خبرو په اړه تګلاره وټاکل شوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د رسمل خان اوسیدون کې وایي چې ورسته سیلابونو لکونه خلک به کور کړی دي او د ډیرو سیمو سړکونه او پلونه او بو وړي دي چې لکبلې تر هفتو هفتو پورې خلکو ته امدادي مرستې نه دي رسیدلې. دوی وایي چې اوس هم ځینې سیمې شته چې له مرستو بې برخې دي. بلخوا د قدرتي پتونو د نظم اداره وایي چې بیړنۍ مرستې رسولې دي او چې کله هم د سیمې سروې مکمل شي نو بیا به د خلکو د تاوانونو ازاله هم کیږي. په دغه اړه تفصیل اسرار مومن راکړي.
د خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په ډېر اسمل خان کې وروسته سیلابونو 2,00,000 کسان بې کوره کړي، 15 کسان یې وچلي، 3 اویا یې زخمیان کړي، 40,000 کورونه او 10 کلونه یې ړنګولي او 8,500 څخه زیاتو څارو ته یې مرګ جوبله اړولې ده. که څه هم د دې ادارې یو ویان اساندول د سپتمبر په 8 مشالې ډیو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته یې خیمې، خوراک، دوایانې او نورې بنیادي اسانتیاوې ورکول پیل کړي دي او د لارو په جوړولو هم کار روان دی. خو د سیمې خلک وایي حکومتي مرستې د نشت برابرې دي. د ډېر اسمل خان شیرالله وایي چې دا علاقه شاوخوا ټوله سیلابونو اغېزمنه کړې ده. نوموړی وایي دلته کې د اګست میاشتې راهیسې ډېرو کلو سړکونه او پلونه مات شوي وو چې ورته په هفتو هفتو مرستې نه وي رسېدلې. دا وایي اوس د پوځ او انتظامي په مرسته ځینې لارې جوړې کړل شوي دي، خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلکو ته یې مرستې نه دي رسېدلې.
کوم کچا کورونا هغه خو یو نه ده پاتې شوی چې کوم دی پخه کورونا هغه ته نقصان دار رسېدل ده چې کرک شوي دي. او چې کوم روډونو مسله وه، روډونه دای چې مونږ د رمک نه ځې خواته نو دا علاقہ ستوریانی گڑوالی پتے علی او منگل دا ایریا اپ کٹ شوی وا تر اوسه پر هم پرن بل اورز اول خ غورا غلا دا مدد ور رسیدلا دا اغه مو ډی سی سره خبر او کړه کوي چې مو ځا چکل مونږه ایک سره ملاو وی چې نن مونږه ټیم لا ژله او غی ته مو څنګه چا رسیدولې دي. او دا گڑوالی چې کومه علاقہ دې ته وی چې مونږه ټیم هم یا نه درسل.
شیر الله وای زیاتره غیر دولتي اداري او ځای ولس امدادي هلی زلی مخې توړي. نوموړي د سپتمبر په 8 مشالې ډوته ویل چې سیلاب ځپلي خیمو، خوراک، دوایانو او نورو بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. دغه راز یو بل سیلاب ځپلي تن محمد طفیل د سپتمبر په 8 مشالې ډوته ویل بارانونه ودرېدلي، خو لا هم په پټو لارو او ځنو کورونو کې سیلابي اوبه ولاړې دي چې له کبله یې ناروغي خوریږي.
تقریبا زموږ سره ته چیرې لګېدل ده شاپورت ته مبارک شاد او سیول راکټ تقریبا دلته داسې پسونه آبادی ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادی وا تقریبا دغه ټوله ډیمیج شوی ده. فلحال د حکومت له طرفه هیڅ قسم تعاون نه ده شوی. د زموږ چې د حکومت ایریا ده دغه لارې تر اوسه پورې بهر شوي نه دي. دغه چې کوم بیماری دي دغه زیات شوي دي.
دغه راز د ډېر اسمل خان مصطفی چمتو بیا وایي چې په ټو کې د ولاړو اوبو د وستو لپاره هیڅ انتظام نشته چې له کبله یې پاتې ولاړ فصلونه خرابیږي. دا وایي نهرونه هم سیلابي اوبو مات کړي او روغ نقل شول، نو پراتون کی کې بات ری نور پسلونه هم خراب شي.
ز د ډی خان مرحبا ټانک روډ وسې دین کيو او فصلونه ډیر غټ نقصان و شو کنه چې کوم دلته اوس موجوده فصل دی لکه وریجه چې کوم دی هغه په پختن لګیا او هغه په خې سیزن رسیدلې و خو په پټر غټ تقریبا 4-5 فوټ کې وبلا ولاړې دی. پته مزه کې نیرونه چې کوم دی هغه ماتي روان چې کوم سیزن د غنم سیزن هغه ممکن نه کچېرې د غنیر باندې کار و شو نیرونه جوړ کړل د نظامي بابا حال په بیا ټیک تو او کچېرې د نظام بحال نشو نیرونه جوړ نکنو دا هم کې دی شي چې روان چکم فصل دې غنمو ور سره چکم غنا ولاړه دلته هغه هم د زیان شکار شي.
بل خو د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ادارې بیان د احسان دوړ وای چې حکومت د ډیر اسماعیل خان په ګډون ځنو نورو ځلو کې د بیړنۍ مرستو لپاره یو ارب 15 اویا کروڑ روپۍ جاری کړي دي. احسان وای چې د سیلاب ځپلو سیمو سروې روانه ده او چې کله دا بشپړ شي نو له هغو پس به د بیا آبادکاری کار پیلوي او د خلکو د تاوان ازاله به کوي.
هر نو مړي د پاره چې دي د 3 لک روپۍ دي، د زخمي د پاره 2 لک دي، د کور په سر 15 لک دي، بیا چې کم دي د هر کمرې په سر 500 زرا دي، د چار دیواری چې دي 500 زرا دي، دا څه دي ګډې بيزه 1000 زرا روپۍ دي، د فصل چې کم تبا شوې دي
دی. پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې له جون میاشتې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله د سپتمبر تر 8 پورې د وژل شو کسانو شمېر 1,155 ته رسېدلی او 2,202 پکې زخمیان شوي دي. د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ملي ادارې د سپتمبر پر 8 نیټه په خپل ورځني راپور کې ویلي چې سیلابونو 1,12,000 کورونه هم وران کړی دي.
سلام مومن راپور مورید اوریدونکو د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سیمې اوسیدونکو سیاسي اتحاد او صوبایي اسمبلی غړي وای چې د سیمې خلکو ته د امنیتي ځواکونو لخوا ویل شوی دی چې خپل کورونه یو ځل بیا خالی کړي دی. وای امنیتي ځواکونه وای چې د غلطه د مشکوکو وسلوالو پر ضد لټون عملیات روان دي. په دغه اړه باندې د سیمې انتظامیه یا د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان سندي ویلې. البته په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې په دغه موضوع د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې شوې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په خیبر ضلع کې سیاسي اتحاد د صوبایي اسمبلی غړي او ځایي اوسیدونکو وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درین غړي او سنډاپال سیمو اوسیدونکو ته 4 ورځې مخکې ویلي دي چې کورونه خالی کړي ځکه چې هلته په سیمه کې د وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. حکومتي پولیس او امنیتي چارواکو لا هم د دې پخلی نه دی کړی خو ځایي اوسیدونکو وایي چې د شاوخوا 4 میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریکي طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره ټلیفونونه کوي. وی امنیتی سرتیرو هم د لټون عملیاتو پریکړه ځکه وکړه چې هلته یو اونۍ مخکې په ځنو پوځي چارواکو وسلوال برید شوی وو. د تیرا اوسیدونکي محمد عالم د سپتمبر په 8 مشال ډو تویل د دغه سیمو خلک چې په 2009 او 2012 کلونو کې د پوځي عملیاتو لقبلا به کور شوی وو پکې یوازې 15% خلک په روان 2020 کال کې خپل کورونه ته ستانه شوی او نور لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. محمد علم وایي د سیمې خلکو څه باندې 10 کاله د کډوالۍ ژوند تیر کړ، کورونه روزګارونه او فصلونه یې تباه شول خو د دې باوجود د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای نه شو او اوس ورته پوځ بیا وایي چې کورونه خالی کړي.
چونکه موږ خو 3 میاشتې وشوې چې تیرا ته تللي وو نو اوس خو بیا داسې نه شو کولی چې اوس واپس موږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو. لا خو موږ په خیمو کې اوسېدلو او چې واپس بیا را روان شو نو لکه اوس به بیا موږ چرته ځو. موږ خو دلته 10-12 کاله هم د دې نه تیر کړ چې د خپل وطن م آباد شي، خپل علاقې مو صفا شي. نو چې اوس کله د واپسې وخت راغی نو اوس دوی موږ ته بیا کډه را پشا کړلې. نو لکه موږ اوس په دې حالتو کې کنفیوز یو چې څوک او څه نه کوو.
د خبر سیاسي اتحاد یو مشر حضرت ولی اپریدی هم وایي چې د تیرا سیمې ځنو اوسیدونکو ورته ویلي دي چې په سیمه کې وسلوال فعالیتونه بیا پیل شوي او امنیتي چارواکو ورته د کورونو خالي کولو ویلي دي. حضرت ولی اپریدی د سپتمبر په 8 مشال ډو ته ویل حکومت ته مو خواست چې امنیت خرابېدو ته پرې نږدي ځکه چې دوی د دې لپاره غټې قربانۍ ورکړې دي. نوموړی وایي دوی د دې مقصد لپاره په تېر اتوار ورځو جلسه هم کړې وه.
په باره کې زموږ د سیاسي اتحاد لاندې یو درانه جلسه شوې ده، یو ریلی یو پروګرام شوی و چې په هغې کې همدغه ویلې شوي وو چې موږ په خپله علاقه کې امن غواړو، د امن خلک یو، موږ د امن لپاره قرباني ورکړي او په کار ده چې دا امن بحال وساتلی شو، موږ په علاقه کې امن قائم و دائمي.
د تیرا اوسیدونکو محمد عالم وایي چې دوی په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي. خو له باړې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق وایي معلومه نه ده چې د کومې ډلې وسلوال دي خو په سیمه کې یې فعالیتونه پیل کړي دي. البته نوموړي په 8 سپتمبر مشال ډو ته وویل چې له خپل حکومت سره یې دا مسله راپورته کړې چې خلک څنګه د لټون عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېږدي. د په خبره ځکه چې لا خو 4 میاشتې مخکې خلک خپل کورونه ته ستانه شوې دي.
خپل صوبایي حکومت سم د ایشو ټیک اپ کړه چې را مونږ خلک نشي کولای چې دوباره بیا انخلاو کې نه د دوی استطاعت شته نه دوی سره صدا سي مالی وسایل او مشکلات هم دي نو پاغي باندې مونږ نن خبره کوو روانه ده ان شاء الله پاغي بیا تاسو ته مونږ معلومات درکړو
مشال دې اوسو واره هڅه وکړه چې پر دې اړه د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علي صاحب سره خبري وکړو خواغو زمنګ فون پورته نه کړ خو دا په داسې حال کې دا چې د خبر سیاسي اتحاد مشرانو او پلویانو د سپتمبر پر څلورمه د یوې جلسې لاري له حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه ځله کې دي وسلوال بیا منظمېدو ته پرې نږدي روان کال د جون له پای راهیسې په شمالي وزیرستان پېښور سوات کوزدیر باجوړ او مومندو کې هم خلکو د امنیت ټینګښت لپاره احتجاجونه لاریونونه جرګې او جلسې کړي دي بلخوا په اگست میاشت کې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي وو چې د سوات او کوزدیر په غرونو کې خورا کم شمیر وسلوال لیدل شوي او دا چې هغه کسان له آبادۍ څخه ډېر لرې دي بلخوا د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې 15 پوځي سرتیري او 4 مشکوک وسلوال وژل شول تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمواري منلې ده دل هغه روس دا چې پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په جون میاشت کې اوربند نامعلومه مودې پورې وغځېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري
راپور مورده اردن کو اسلام آباد های کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د فردی جرم لګولو پریکړه کړې ده عمران خان ویلي چې مقدمه په عدالت کې ده نو پاغي خبرې نه کوي خو چې تر سو په دې هیواد کې عدالتونه خپلواک نه وي نو هیواد پرمختګ نشي کولی بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پاکستان کې د قومي سملې په لسو او د پنجاب د صوبایي سملې په دریو چوکو راتلونکي زمینی انتخابات د سیلابونو له وجې ځنډولې دي نور معلومات منور شاه راکړي
د اسلام آباد های کورټ په 15 قاضیانو مشتمل جرګهګۍ د ستمبر په 8 نیټه د چیف جسټس اطهر من الله په مشرۍ کې په عمران خان د جوړې شوې مقدمې اوریدنه وکړه په عمران خان تور دی چې هغه وی جج ته اغواخ کړو د هغه ژوند په خطر کې چولې ده نو مولید اگست پر شلمه په اسلام آباد کې مظاهره کوونکو ته په خپل وینا کې ویلی وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوی سیاستوال شهباز ګل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکې اډیشنل خزینه جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او د هغه خلاف به مقدمه جوړوي عدالت له عمران خان غوښتي وو چې دغه بیان وضاحت دی وکړي د سپتمبر په 8 نیټه د اوریدنې پر مهال عدالت وویل چې د عمران خان لخوا د جمع شوی جواب څخه مطمئن نه دی او فیصله یې واوروله چې په هغه بعد د سپتمبر په 28 نیټه فرد جرم لګول کیږي بلخوا عمران خان د دې فیصلې وروسته په ملتان کې ویجلسي ته وویل نن ورځ یې په عدالتي اوریدنه کې تیر کړه خو دا مقدمه لا هم په عدالت کې ده نو ځکه یې په اړه سویل نه غواړي البته نو موړي خپل وینا کې په دې خبره ټینګار وکړه چې هیوادونه په انصاف پرمختګ کوي
میں اپنے سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا نظریہ ہے
سرن ټولو پاکستانیانو ته ویل غواړم چې دا زما نظریه او ایمان دی چې تر څو په دې هیواد کې قانون برلاسه نه وي یعنی انصاف نه وي او عدالتونه خپل واک نه وي یعنی خلکو ته انصاف نشي ورکول نو دا هیواد پرمختګ نشي کولی زموږ تر ټولو لوی مسله دا ده چې د طاقتور لپاره یو قانون دی او د کمزوري لپاره بل قانون دی
طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا
په دې مقدمه کې اسلام آباد های کورټ د اگست په 28 نیټه هم اوریدنه کړې و او عمران خان ته ویلي وو چې د سپتمبر تر 8 پورې د خپل جواب جمع کړي د هغه وکیل حامد خان د سپتمبر په 8 په عدالت کې جواب جمع کړي وو چې پکې د پاکستان ډان او جیو نیوز ویب پاڼه په وینا عمران خان ویلي چې هغه په غیر ارادي توګه په خپل شو خبرو افسوس کوي خو البته نو موړي په بیان کې غیر مشروطه بخنه نه دا غوښته په عین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي اسمبلی په لاسو او د پنجاب د صوبایي اسمبلی په دریو چوکیو راتلونکو زمینی انتخابات ځنډولې دي د سپتمبر په 8 یاد کمیشن یو بیان خپور کړ چې پکې یو ایل په هیواد کې د سیلابونو لوجې پولیس رینجرز واک او پوز په مرستندوی حالو ځلو بوخت دی او د انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګولو اقدامات نکېږي دا زمینی انتخابات چې د سپتمبر په 11 او 15 کېدونکو پکې د خیبر پښتونخوا مردان 400 پیښور او کورمه د قومي اسمبلی چوکۍ هم شاملې وي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال لرو ته وګورې دن کو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدون کې دي د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو او د خبرونو رسورته په قامي نړیوالو موضوعاتو راپور نه وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې په ملک کې د ورکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو سیړلو ټولې ممکنې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي نوموړی د ستمبر په 9 اسلام آباد هائی کورټ ته حاضر شو او هلته ورڅخه مشر قاضي اطهر من الله د ورکو کسانو په اړه یو شمیر سختې پوښتنې وکړې. شریف په ځواب کې عدالت ته ویلي چې د خدای ولس ته ځواب ورکوي او د لادرکه کسانو د مسلې په هواره کې به پوره هڅې کوي او په دې لړ کې پلمې نه جوړوي. د بلوچستان په مرکز ټکی د لادرک بلوسانو خپلوانو د 500 ورځو روان احتجاجي پرلت پس لاغي ختم کړي چې د وفاقي وزیرانو یو ډلې سره ملاقات وکړو. په دغه پلاوی کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارټ، سېنېټر کامران مرتضی شامل وو. د لادرک کسانو د خپلوانو سره د ملاقات نه پس سېنېټر کامران مرتضی وویل چې دوی نمو د درو میاشتو مولت اغسته دي او د دوی مسله به هوارو. د امریکا د پوځ مرکزی قومندان الوتکو د هغه هیواد د نړیواله پرمختیا ادارې په مرسته په پاکستان کې د سیلابونو څخه غیدمنو خلکو او ټولونو سره د مرستې لپاره د ژوند ژغورونکو بشري توکو لیک پیل کړی دی. د سپتمبر په 9 په پاکستان کې د امریکا سفارت په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې په دغو توکو کې د نږدې 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د ژوند د بنیادي ملاتړ ضروري سامانونه شامل دي. د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درې نغري او سنډیپال سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې کورونه دی خالی کړي ځکه چې هغوی هلته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوست په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د برتانیې ملکه الیزبت پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده. د برتانیې نوی بادشاه چارلس بنن د خپلې مور د وفات وروسته قامتاوي نه کوي. ملکه الیزبت د برتانیې په تاریخ کې تر ټولو زیات تر 20 کالو پورې پر تخت پاتې شوې ده.
مهم خبرونه ته مجید بابر وړاندې کړل او سرزیو راپور ته د برتانیا د اوږدې مودې ملکه دویمه الیزابت د سپتمبر په 8 د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوې ده. د هغې تر مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی چارلس د برتانیا د بادشاه په توګه دنده پیل کړې. د ملکه الیزابت د 20 کلونو واکمنې او ژوند په اړه د ګلایاز راپور اورو چې د هغې په غږ باندې پیلېږي.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short,
په 1952 کال کې د 25 کلونو په عمر کې د خپل پلار جارج پاګم په مړینه واکتا ورسېدا او داسې یو هیواد وته په میراث کې پاتې شوی وو چې تازه د دویمې نړیوالې جګړې له ویجاړولو راوتلی وو. دا هغه وخت چې وینسټن چرچل د برتانیې وزیر اعظم وو. هیواد او ولس له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ول او په هماغه کلونو کې په ګرد نړۍ کې خلکو خپل هیوادونه د برتانیې او نورو استعماري هیوادونو له تسلطه خلاصول او د خپلواکۍ مبارزه کوله. لو مهغه زمانی واکمنه ملکه الیزابت دویم د سپتمبر پر 8 د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. پر دې سربیره د برتانیې په نظام کې پاچا یا ملکه انتظامی واک نه لري. د الیزابت دویمې په پاچاهۍ کې ګڼ ولسمشران، د کاتولیک عیسایانو مشران او وزیر اعظمان راغلي او تللي دي. پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو او د برتانیې لوی او پیاوړی سلطنت هم ختم شو چې ځای یې د 450 هیوادونو ګډو دولتونو سازمان ونیوه. شاهزادګۍ الیزابت په 1928 کال کې په لندن کې زیږیدلې وه. د هغې پلار جارج پاګم وو چې مور یې هم الیزابت نومېده. الیزابت د یونان او ډنمارک شهزاده فلپ سره په 1930 لسیزه کې څو ځله لیدلې ول. نوموړي د خپل پلار تر مړینې شاوخوا 15 کاله مخکې له فلپ سره واده وکړ. په 1930 کال کې د دواړو یو ځای کېدل هم لانجمن ول ځکه چې د فلپ کورنۍ یونان ته جلا وطن شوی و او د هغه خویندو د جرمني له نازیانو سره له تړلو کسانو سره ودونه کړي ول. البته شهزاده فلپ د دویم نړیوال جګړې پر وخت د خپل ډنمارکی او یونانی افتخاري لقبونه پریخودل او د خپل برتانوي مور د کورنۍ نوم یې خپل کړ. د الیزابت لومړی زوی شهزاده چارلز په 1927 کال کې پیدا شو چې د هغې تر مړینې وروسته اوس د برتانیا نوی بادشاه دی. الیزابت چې د خپل پلار د مړینې پر وخت په کینیا کې وه هیوا تستنه شوه او یو کال وروسته په 1953 کال کې یې په یو لوی غونډه کې تاج پر سر کړ. د ملکه الیزابت مشر زوی چارلز له ډیانا سپنسر سره په 1901 کال کې واده وکړ، خو په 1909 کال کې شہزادګۍ ډیانا په ټرافیکی پیښه کې وژل شوه. ملکه الیزابت دویم په هغه وخت کې له ماڼۍ بهر وته او په ویر کې له ولس سره شریکه شوه. نوموړي په 2000 کال کې له خپل میړه سره په لندن کې د نوې پیړۍ پیلېدو جشن کې برخه واخیسته چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم ټونی بلیر هم موجود و. د ملکی المسی او د چارلز زوی شہزاده ویلیم په 2011 کال کې له کاترین میډلین سره واده وکړ. ملکی دواړو ته د شہزادګانو ځانګړي نمونه ورکړل. ملکی په 2011 کال کې له اروپای ټولنې څخه د برتانیې وتلو پر مهال ویل چې حکومت باید د ولس لپاره کار وکړي او همدای باید لومړیتوب وي.
My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union.
د ملکی دویم لمسی شہزاده هری په 2019 کال کې له امریکایي نسلی میګن سره واده وکړ. میګن د شاهی کورنۍ نه نوه او د واده موضوع یې هم بحثونه پارولی ول. ملکه الیزابت دویمې په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا تر پیریدو وروسته پر ولس د احتیاطي لارښوونو عملی کولو ټینګار کړی وو. نوموړي د وبا پر مهال ځان په ماڼۍ کې ګوښه کړی وو. د هغې میړه فلیپ په 2020 کال کې ومړ. روان کال په جون کې د ملکه الیزابت د واکمنۍ اویایمه کلیزه ولمانځل شوه چې په ترس کې تر څلورو ورځو پورې جشن روان وو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د الیزابت په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده او هغه یې په ښه نومونو یاد کړې ده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دهيله
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
امریکا په پاکستان د F-16 الوتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو سار او خدماتو لپاره د 45 کروڑ ډالرو پارزخ سودا منظوره کړې وای چې له دې سره به د ترهګریز د عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نور هم خشي. په پاکستان کې یو وار بیا ترهګر بریدونه زیات شوي او د دفاعي چارو ځینې څېړونکي وایي چې له دې سودا سره به پاکستان ته د امنیت په ټینګولو کې ډېره مرسته وشي. خوځنه پخوانی سفارتکاران او د نړیوالو چارو پوهان بیا وایي چې دا سودا د پاکستان لپاره د فوزی مرستې نه زیاته سفارتي بریا ده. نور تفصیل منور شارک.
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو په پاکستان د F-14 الوتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو سار او خدماتو لپاره د 45 کروڑ ډالرو په ارزښت سودا منظوره کړې ده. د امریکا د خارجه وزارت سیاسي او پوځي څنګ د ستمبر په 8 نیټه په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي چې دا مجوزه سودا به د پاکستان F-14 الوتکو صلاحیت پر ځای وساتي چې لکه بل به یې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نور هم خشي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې یو وار بیا ترهګر بریدونه زیات شوي، دا هیواد په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې هڅې کوي او په افغانستان کې هم د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه شتون لري. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ لیفټنن جنرال طلعت مسعود د ستمبر په 8 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په امریکا ډېره تکیه کوي.
امریکا هم تل د ترګری پر ضد جګړه کې د پاکستان مرسته کړي، ځکه چې د ترګری پر ضد جګړه کې تر ټولو هر څه مهم استخباراتي وسایل او معلومات وی او هغه امریکا ورکوي. دا راز اپسولا الوتکې د امریکا جوړې دي او خبر دا وی چې هم امریکا یې مرمت او سرویس وکړي. ځینې یورپی هیوادونه هم د اپسولا پرزی جوړوي خو د هغه معیار کم او قیمت زیات وی. بل زما خیال دی چې امریکا به پکې د وخت تقاضو سره سم او جدید آلات هم اضافه کوي چې ورسره به د دې الوتکو کارکردګي لا نور ښه شي. هسې هم د جنگي الوتکو مرمت او سرویس ډیر مهم دی.
جنرال طلعت مسعود زیاتوی چې په ارزانه بیا د اف 14 الوتکو د معیاري مرمت او سرویس لپاره به پاکستان تل امریکا ته اړتیا لري. خو پخوانی ډیپلومیټ آصف دورانی د ستمبر په اتمه مشال لیډیو ته وویل که څه هم دا پرمختګ مهم دی، خو پاکستان اوس د خپلو پوځي اړتیاو پوره کولو لپاره په امریکا زیاته تکیه نه لري.
دا ډیپلوماټیک پوینټ اف ویو څه خوښه ده، خو یعنی عسکري پوینټ اف ویو څه چې وګوره، خو پاکستان سره یو الټرنیټ شته د جی اف 17 تھنډر ایرکرافټ چې دا پاکستان د چاینا د کومک سره او تعاون سره خپل دا کړی ده او د پروډکشن هم په پاکستان کې کیږي. نو دې لړکې زما خل پاکستان یو حد پورې خود کفیل شوی دی. بل
دا راز اسلام آباد کې د قومي دفاعي پوهنتون این ڈی یو استاد او د نړیوالو چارو پوه ډاکټر حسن الامین هم وای چې په تیر حکومت کې له امریکا سره د پاکستان تعلقات ډیر ساړه شوی وو، خو له اوسنی حکومت سره د امریکا لخوا د اف 14 الوتکو د مرمت او سرویس سودا له پوځي ګټو زیاته سفارتي بریا ته اشاره کوي. نوموړي د ستمبر په اتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو وګورئ په دې وخت کې نو پاره کې د پاکستان نه صرف د امریکې بلکې د چاینا او د نورو ملکونو سره هم تعلقات ډېر خراب شوي دي. سعودي عرب سره هم، ایون د ترکیه او ملیشیا هم د ملکونو سره هم، ځکه چې بعضې داسې سفارتي او د ډیپلوماسۍ غلطۍ شوي دي، بعضې سره جذباتي بیانات او دغه چې سره د یو ملک سره هم د پاکستان عمومي تعلقات شوي نو هغه ښه نه و. خو د هغې نه پس چې کله بیا د نوي حکومت راغلی دی، په دې کې تاسو وګورئ نو په دې غونډه نړۍ کې هم د چین سره، د سعودي عرب سره او د امریکې سره هم پاکستان خپل هغه چې کوم مات شوي تعلقات د هغې د ریویم کولو د هغې د جوړولو چې دوی کوشش او هله ځله چې دنو هغه شروع کړې ده، وایي چې دا سرکاري چې په مخ کې روان دي.
د امریکا د خارجه وزارت سیاسي او پوځي څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه د پاکستان او هند رقابت ته په اشاره دا هم لیکلي چې د پاکستان د اف 14 الوتکو د مرمت او سرویس سودا به د سیمې اساسي پوځي توازن بدل نه کړي. پاکستان له لسیزو راهیسې پوځي الوتکه او نور زیاتره دفاعي سازو سامان له امریکا اخلي. د بی بی سی په یو ریپورت کې راغلی چې دا مهال پاکستان سره د اف 14 الوتکو ټول شمیر 50 یادې. د امریکا له لوري په پاکستان د اف 14 الوتکو د خرڅولو پروګرام په 1991 کال کې پیل شوی و، خو په 1990 کال کې ورته د 28 اف 14 الوتکو له ورکړې انکار وکړ او د دغه الوتکو لپاره چې پاکستان کومې پیسې ورکړې وي هغه یې ورته هم واپس کړې. البته 2001 کال کې د ستمبر په 11 په امریکا د ترهګر حمله وروسته له اسلام آباد سره د واشنگتن تعلقات خشول او پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مهم اتحادی شو. تر دې وروسته امریکا یو وار بیا پاکستان ته د اف 14 الوتکو ورکولو هوکړه وکړه، خو په 2014 کال کې چې پاکستان د نورو الوتکو خواست وکړ نو امریکایي کانګرس رد کړ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
وزیر اعظم شہباز شریف روانو ونه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هوا د یو داسې دوامدار نظام جوړولو ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله کولی شي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو لوی شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په څلور واړو صوبو کې د تعلیم او صحت انفراسټرکچر، بازارونه، پلونه او سړکونه اغیزمن کړي دي. په دغه اړه تفصیل فرخند اسد راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر اومه په ډیر اسماعیل خان کې د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هیواد یو داسې دوامدار نظام ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله پرې وکړي. نوموړي پر دغه وخت ویل د هغو ټولو هیوادونو نړیوالو ادارو مننه کوي چې د سیلابونو پر مهال یې ورسره مرستې اعلان کړي، خو زیات یې کړه چې یو پیاوړی اقتصاد او د ماحولیاتي بدلون په اړه یو پایدار نظام سره هیواد د داسې قدرتي افتونو اثرات کمول شي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې یو څېړونکي شفقت کاکاخیل د سپتمبر پر اتمه مشال ریډیو ته وایي، د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو کمولو لپاره باید یو جامع او پایدار نظام جوړ کړي شي.
موسمیاتی تبدیلو ایکسپرٹس دی اغوی وی چی دا باران چی دی دا دی شدت او حدت یعنی سمر بودا دا باران شوی دی او سمر نقصان کرده دی دی تعلق کلائمیٹ چینج سرد او پدی وجہ دا پرائم منسٹر چکم بیان دی نو اغا پدی خبر بانده دیر زور ور کرده دی چی دا مونگ دس پایدار ترقی پکار دا چی پاگه که مونگ دا دی قابلیو چی دا موسمیاتی تبدیلو چکم چیلنجز دی اغا مقابلو.
دا پیخور پوهنتون دا چاپیریال ساتنی دا مطالعاتو سانگی یا انوائرمنٹل سائنسز مشر پروفیسر ڈاکٹر محمد نفیس دا سپتمبر پر اتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وای، پاکستان باید د قدرتی افتونو د مخنیوي او نظم لپاره یو داسې نظام جوړ کړي چې هغه د لږی مودې لپاره نه بلکې په دوامداره توګه په هغه هیواد کې پر مخ یوړل شي.
محکمہ ترقی او پیدار ترقی کدیسی ترقی جا آغا زانے کی دے اوکال دا پا رہی یا دے اوردی دا پا رہی برقرار اوسا کریشی دیر وقت پا دیتا مونگا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا پیدار ترقی وائی پیدار والا دا دو دا خبرہ بانے دے گنا نکا دے کسی پکار دی دے گی دا پکار دی دا دا دی ریور دا دلواری کی کم دے گنا پا آغا حساب ماندی مونگا پکار دے جمونگوی
پا پاکستان کی دا جون میاشت راہی سے دا پشکال برانو سیلابونو دا بلوچستان سندھ خیبر پختونخوا پنجاب صوبے کے خلکو ته ګڼ مالی او ځانی تاوانونه رسولې دي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د زلزلې د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد علي چې د ماحولیاتي بدلون د چیلنجونو په اړه په امریکا او هانګ کانګ کې د پاکستان نمائندګي کړې مشال ریډیو ته وایي، پاکستان باید په دې اړه یو کوټلې پالیسي جوړه کړي چې څنګه به د ماحولیاتي بدلون له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله کوي.
مونږ دا نشو ویلی چې تاسو دا یو کار وکړي او دا مسله هواره شي، نه. د دې لپاره به ګڼ کارونه کول وي. د دې لپاره به یو استراتیجی جوړول وي. لومړی دا چې انفراستراکچر کې به مونږ ته ډیر وسایل پکار وي. دویم نمبر آبادکاری، په یو ځای کې دومره خلک آبادول یو ناسم کار دی. باید د دې لپاره پوره نقشه وي، یعنی په کوم ځای کې څومره خلک باید وسیږي. دا یو چیلنج دی، خو دا یوازې د پاکستان غوندې پرمختللونکي هیوادونو لپاره نه، بلکې د ډیرو پرمختللو هیوادونو لپاره هم دا یو چیلنج دی.
بلخوا امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا د 2020 کال په اپریل میاشت کې د چاپیریال د بحران هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی، او د چاپیریال ساتنې فعالان وایي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د ماحولیاتي بدلون له اثراتو نه زیات متاثر کیږي. نو باید چې په دې اړه یو جامع او دوامدار نظام جوړ او عملی کړئ شي.
اوردونکو مشال لري ته وګي او سرزو قبایلی سیمو ته چرته چې د حقونو فعالان وایي چې د غزینو زنانا د مشکلاتو لامل له سرکاري نوکریانو به برخې دي. وایي په قبایلی سیمو کې د تعلیم اسانتیاوي کمې دي، خو په سرکاري نوکریو کې د تعلیم شرط ډیر اوچت اخودل شوی دی چې لوجې قبایلی خزه له سرکاري ملازمتونو به برخې پاتې کی. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د قبایلی سیمو د زنانو د تعلیم او نوکریانو لپاره ګامونه پورته کوي، خو په کار ده چې د غزه خپل اوسیدونکي لونو ته د تعلیم او روزګار اجازه ورکړي. په دغه اړه نور معلومات ملیحا امیرزاده راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو زنانه فعالانې وایي دا غزه ښځې غواړي د نورو سیمو او ښارونو د زنانو په شان نوکریانې وکړي، خو زیاتوي هلته د تعلیم او نورو سهولتونو د نشوالي ترڅنګ سخت روایات یې د مخکې راتلو لاره نیسي. په خیبر ضلع کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي جمایمه افریدي د اګست په 10 مشال ریډیو ته ویل چې قبایلي زنانه نشي کولی د خپل کم تعلیم له امله د روزګار په ټاکل شوي معیار پوره شي، نو ځکه نوکریانې کول ورته ګران دي.
تاسو په تل ته تعلیم نشته، نو خلکو میټریک یا ایف ایس سی کړی دي، نو چې کله جاب راځي نو همیشه د بهر نه ولا خلک راځي. څنګه چې الیجیبلټي کرایټیریا نه میټ کړي، نو موږ خلک د الیجیبلټي کرایټیریا سره نه میټ کړي چې ایجوکیشن نشته. تاسو ولا یې خبره BS یا ماستر هغه ته تاسو ماستر اپورچونیټیز نشته نو هغه با جاب ته څنګه اویلیبل شنو جابس نو واکې ولا پکار دي چې هغه ته فلیکسیبلیټی ته کیو کی جاب کې انکریج کی
په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس د شمیرو تر مخه په 15 لکه آبادی لرونکو قبایلی ضلعو کې دا وخت 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 15% جینا کې دي د خیبر پختونخوا حکومت او ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو این ڈی پی د تیر کال د ګډې سروې تر مخه په قبایلی ضلعو کې تر نیمایي زیاته آبادی تعلیم یافته نه ده د سرکاري شمیرو له مخه د پاکستان د تعلیم شرح شاوخوا 60% ده خود خیبر پختونخوا د زنانه او د کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو تول حکومت د قبایلی سیمو خزو د کم تعلیم پر مسلې خبر دی نو ځکه ورته په نوکریانو کې ډیر شرطونه آسان کړل خو بیا هم هغوی کارونو ته ناراضي
خزه مخکې ناراضي لکه اوس پولیس والا چې کم دین هغه خپل ټول رولز ریلاکس کړل لکه از چې هغه غواړي چې تعلیم دې لسم یا دولسم پاس نور علاقو کې نو د نیولی مرج ایریاز لپاره هغه تعلیم اتم پاس کو دی جنګو د لپاره او هغه چې فیزیکل فټنس ټیسټ دا غیم ختم کو او دا جنہ کې چې دنه مخکې ناراضي نو دا لکه ټول ډپارټمنټس چې کوم دینه هغه په پرایورټي بیسس باندې خزر چې دنه نوکرای ورکول غواړي خو ځین مخکې کیږي نه چونکی دا خلک ټول اوس په دې علاقو کې پراته دي کنه سیټلډ ایریا کې نو کدی یو ځل خپل وس خپل ډیسټریکټ ته واپس لاړل نو الته ډیر زیات چې دنه جابز هغه د لپاره انتظار کوي
دا قبایلی سیمو فعالانې وایي د نوکریانو د موجود کې باوجود د قبایلی سیمو زنانو ته ګرانه وي چې په نورو ښارونو کې د کار لپاره انټرویو یا ټیسټ ورشي چې وجه یې سخت قبایلی روایت دی د کورمینا د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي نایل الطاف د اګست په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو زنانو ته که د کار شرایط آسان شي نو کېدی شي چې ډېرې ښځې کارونو ته راوځي
اکثر جاب اپورچونیټیز وی هم زمون اغاز کې د قبایلو کلچر جوړ کړی دی یو بیریر دا دی چې ډیر خلکو دا سوچ وي چې مونږ ته نستا باندې پیسې نه ګټو هغه دا چې هم هغه اپورچونیټی هغوی نشي اویل کولی یو ټیسټ اناؤنس شي هغه ټیسټ به کیږي په پېښور کې گورنمنٹ دا ٹیسٹ او دا انٹرویو هغه په کاټي کې دنه هم خپل خپل سنټرو کې ورته ارینج کړو دا وایم چې دا مایند سیټ چینج کولو کې ډېر ټایم لګي خو موږ یو سٹارټ خسته شو چې هغه موږ بیل سوسایټي سره واخلو گورنمنٹ ته پکا دی چې بل خو چې کومه طریقه ده د جاب هغه لګا اسانه کی سیکنډلی د کلچرل کانټیکست کې دنه چې خلکو ته دا مسله ده چې زمونږ نه کې سړو سره مکه نه په یو افس کې هغه ته دا سیټ اپ
د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف مشال ریډیو ته وویل حکومت د قبایلی سیمو زنانو لپاره د یو جامع پلان لاندې د تعلیم په ګډون په مختلفو شعبو کې د ښځو د برخې اخیستنې هر ممکن موقع ورکوي خو کلتوري محدودیتونه د دوی په لاس کې نه دي
پاکستان کې نو په خبر په کوم پاکي خصوصي توګه باندې موږ د ډېر زیات اقدامات کړي دي کې جابس کې موږ سره اوپن کمپټیشن دی سپیریئر جابس دی یا پروینشل ګورنمنټ جابس دی باغې کې په موږ ټولې زنانا ته اوپن دی کمپټیشن ایگزامز ور کوي پاس کوي اوس هم د فیډرل پروینشل بیوروکراسي کې موږ سره ډېرې چې دی نو فیمیلز دی او هغه کې ډېرې په کې د قبایلی سیمو نه تعلق لري د تعلیم د سهولیات خبره ده نو هغه سهولیات هم سکولونه کالجونه ایون اوس په پاټا یونیورسټي پولاشه وی دا اوس چې چا بالکل بیسی تعلیم نه کړي یا د کور حالات داسې وي چې فیملی پارنر آپ دے کے تعلیم تا نو دا دے تا پارا کو حکومت انسینٹیوز ور کولیشن اور بزورا کو بچا بانے تعلیم دے
د قبایلی سیمو فعالانی او حکومتي چارواکي وای د سہولتونو په ګډون د عامه پوهاوی کمپینونه باید وشي چې په قبایلی ضلعو کې د نارینه تخپل لونو تعلیمونه وکړي او د کار کولو اجازه ورته ورکړي د 2013 کال د مې په 13مه د پاکستان په آئین کې له 15 ترمیم سره قبایلی سیمه په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې
د مریها مرزا د راپور مورید اوریدونکو اوس ورزو ننګرهار ته چرته چې د تعلیم د ودې لپاره د وی غونډې انتظام شوی وو په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار راپور کې اورو
سره لدې چې د سواد یا لیک لوست زده کړې نړیواله ورځ د سپتمبر 9 نیټه ده خو د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلینو دا ورځ د سپتمبر په 8 نیټه ولمانځله د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند د سواد یا لیک لوست د زده کړې امیر اولګل ابو زاید د سواد د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په دې ولایت کې د ګڼو ادارو کارکونکو ته د چټکو زده کړو زمینې برابرې کړې دي.
ټول افراد وګړو باندې غږ کوم چې ساسو په کورنۍ کې ساسو په ماحول کې هغه څوک چې نالوسی پاتې وي زمینې ورته برابرې دي. موږ لله الحمد پر دغه مهال په ننګرهار کې 138 د کلان سالانو د خورسالانو لپاره د تعلیمي کورسونه لرو، پک خونځي لرو، د سوادي حیاتي البته په چوکاټ کې 50 چې د افتخاري لکه د امنیو کمانډانای ولایت مستوپیات کارو موري چې مایه په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ان شاء الله شروع شي وي د ګراف چې د ورځ پر لړیږي.
ابو زید زیدوی نړیوال بنسټونه او د پوهنې وزارت په پلان کې لري چې تر 2013 کال پورې په هیواد کې د 10 میلیونه نالوستو له ډلې 80% د زده کړو خاوندان کړي. دی وایي دغې موخې ته د رسیدو لپاره یې د لیک لوست د زده کړو لړۍ د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو ته غځولې او د لا ډېرو مرستو او امکاناتو جلبولو لپاره ورسره بهرنیو موسسو د مرستو او امکاناتو ژمنې کړې دي.
مر بهرنی ډونران او سپورټران البته په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تعلیمي کورسونو لپاره دا وس سروي روانه ده، ریسرچ روان دي او کلی ورته بوګوت شوې دي. په دوه ولسوالۍ کې په عملی بڼه باندې د پچرګام ولسوالۍ کې او درودات ولسوالۍ کې منګه ازموینه واغسله، هغه ته هم 23 کورسونه په دوه ولسوالۍ کې جوړیږي. ورس په ورځ د دلمنه پراخه کیږي او غزيږي او ان شاء الله هغه هدف چې البته په نړیواله بڼه باندې چلتلورم هدف ته البته د ایس ڈی جی په نوم باندې چې د 2013 کال پورې به ټور نالو چې الوسی کیږي ان شاء الله په ډیر رات سره او د الله تعالی په نصرت سره او د دغه سي کمپاینونو او د هماهنګي او د همغږي برکت سره باندې چل د هدف تر لاسه کیږي.
په عین حال کې یو شمېر هغه کسانو چې د چټکو زده کړو پروګرام د لارې زده کړې تر لاسه کړي وایي په ځینو سیمو کې د کتابونو، درسي ټولګیو او د اړتیا وړ نورو وسایلو کمښت درسي بهیر ټکنې کړي. د سمی ولا او جمال الدین په نوم دوه تنه یې وایي
پون زموږ دادي د کتابونو مشکل لرو، پهلن کتاب شاو او تخته او برحال مکتب یادغه نه لرو، کلی والی پونځي دي د خیمې ته ضرورت لرو چې د ستونزو سره مخ یو ورته د خلکو ډیره مینا باندې راځي او
چې خلک اقتصادي مشکلات لري، د کورسونو وس نه لري، شخصي مکتبونو ته نشي رسیدای یا کور نو د مکتبونو څخه لري دي. موږ د دولت څخه دا تقاضا ده چې هغه تر رسیدګي وکړي تر څو خلک ټول سوا څخه برخمن شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 65% خلک نالوستي دي چې لاملونه یې په چټکۍ سره د نفوس زیاتېدل، بېوزلي، ناسم دودونه او په تیرو 4 لسیزو کې جګړې یادوي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخې پغاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
اوردونکو د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو د پای شی به تر رسیدلی او راځي چې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې په ملک کې د ورکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو سیړلو ټولې ممکنې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ وایي نوموړی د ستمبر په 9 اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو او هلته ورڅخه مشر قاضي اثر من الله د ورکو کسانو په اړه یو شمیر سختې پوښتنې وکړې. شریف په جواب کې عدالت ته ویلي چې د خدای ولست جواب ورکوي او د لادرکه کسانو د مسلې په هواره کې به پوره هڅې کوي او په دې لړکی پلمې نه جوړوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بلوچستانو خپلوانو د 500 ورځو روان احتجاجي پرلت پس له هغه ختم کړي چې د وفاقي وزیرانو یو ډلې سره ملاقات وکړو. په دغه پلاوي کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارټ، سېنېټر کامران مرتضی شامل وو. د لادرکه کسانو د خپلوانو سره د ملاقات نه پس سېنېټر کامران مرتضی وویل چې دوی نمو د 3 میاشتو مولت اغستې دي او د دوی مسله به هوارو. د امریکا د پوځ مرکزی قومندې الوتکو د هغه هیواد د نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته په پاکستان کې د سیلابونو څخه اغېزمنو خلکو او ټولنو سره د مرستې لپاره د ژوند ژغورونکو بشري توکو لیک پیل کړی دی. د سپتمبر په 9 په پاکستان کې د امریکا سفارت په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په دغو توکو کې د نږدې 2.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د ژوند د بنیادي ملاتړ ضروري سامانونه شامل دي. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي امنیتي چارواکو د تیرا د 3 نغری او سنډیپال سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې کورونه دې خالی کړي ځکه چې هغوی هلته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو ضد د لټون عملي عملیات کول غواړي. تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوسټ پر رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه سندې ویلي. د برتانیې ملکه الیزابت پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده. د برتانیې نوې بادشاه چارلس بنن د خپل مور د وفات وروسته قام تاوي نه کوي. ملکه الیزابت د برتانیې په تاریخ کې تر ټولو زیات تر اویو کالو پورې پر تخت پاتې شوې ده.
اوردن کوم د سره د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه وخت پای ته رسید چې په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات او ریډیو شیخ خپل قربا شین ګونیری زموږ ټکنیکی مرستاله ساقمیری او د مشال ټول همکاران به اجازه ورکړي. د الله پامان.